Radio.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1399 کال د جدي اتلسمه، د 2020 کال د جنوري 8 نیټه. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي. دا مدثر موضوع ده. هم اوري چې د ایران وژل شوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په 2 سیمو لسګونه راکټونه ورکړي دي. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې کړي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. پورا خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په 2 سیمو لسګونه راکټونه ورکړي دي. د دفاع وزارت ویانت جاناتن هافمن وویل واضحه خبره ده چې دغه راکټونه د ایران لخوا توغول شوي او د عین الاسد او ایربیل پوځي اډې ویشتلې دي. هغه زیاته کړه د برید د اوښتو زیانونو په اړه لمړنۍ پلټنې پیل شوي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا امریکایي ځواکونو ته تلفات اوښتي که څنګه. د سپینې ماڼۍ ویاند سټیفاني ګریشم ویلي په عراق کې پر امریکایي اډو د بریدونو راپور ورسېدلی او ولسمشر ټرمپ ته احوال ورکړل شوی دی. هغې ویلي ښاغلی ټرمپ د ملي امنیت له ټیم سره وضعیت له نږدې څاري. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او یوه بریا یې ګڼلې ده. دوی ویلي چې امریکا ته یې سپارښتنه کړې ده چې له سیمې نه خپل ځواکونه وباسي څو یې د وژلو مخه ونیول شي. دوی دا ګواښ هم کړی چې که د امریکا لخوا د بریدونو ځواب وویل شي لا زیات غوڅ اقدامات به پر وړاندې وشي. سپا ویلي د امریکا په لاس د خپل ځواکمن پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې دغه راکټونه پر امریکایي اډو باندې توغولي دي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې د ایران لخوا توغول شوي راکټونه نور په کومو سیمو لګېدلي دي. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت له نږدې څاري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغې په خپل ټویټر باندې په یو بیان کې دا ټینګار هم کړی چې د امریکا اداره باید بې ځایه پارونې ختمې کړي او ایران دې هم خپل سرغړونې پای ته ورسوي. نانسي پلوسي زیاته کړه امریکا او نړۍ بله جګړه نشي زغملی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د دغې ټلیفوني مکالمې په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. د جمعې پر ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د بامیان له والي طاهر زهیر سره د قاني د کتنې په اړه راپورونه او عکسونه خپاره شول. اسماعیل قاني په دې سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان پرون سهشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل بامیان ته د قاني سفر د وزارت لخوا څېړل کیږي. هغه وویل د اوس لپاره یوازې دا تاییدوي چې اسماعیل قاآنی هیڅ کله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه و. د هغه خبر له مخې چې د 1990 کال د سرطان پر شلمه په فیسبوک کې د بامیان د والي د دفتر لخوا خپور شوی راغلی، په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال اسماعیل قاآنی په بامیان کې له والي طاهر زهیر سره وکتل او د سفر هدف یې په بامیانو کې د 130 بستریز امام خمینی روغتون د ودانۍ د رغونې د کار ارزونه وه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه.
تېره یوه میاشت کې موږ 216 تنه هغه کسان چې هغوی په غلاو، چپولګریو، پرهزنیو، په قتلونو، په اختطاف او په زورګویو باندې متهم وو، هغه هم یوازې په کابل ښار کې نیولی دي. موږ په یو نوي تګلاره باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغو ورځو کې عملي کړو، چې د هغو په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
نه یوازې په کابل بلکې په کندوز کې هم په لسګونو اوسیدونکو پرون د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له کبله مظاهره وکړه. د غزنی چارواکي وایي د کابل کندهار لوی لارې د بیا بندېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر سنجول شوي دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري:
لازم تدابیر شته دي په مختلفو ساحو کې. د غزنی ولایت د مرکز، اندړو، قرباغ، اباند، مقور، ګیلان ولسوالیو پاړوندو کې زموږ پرسونل په مختلفو ساحو کې د تیارسۍ پال کې دي، او تر څنګ یې په هغو سیمو کې چې د لارې د بندښت امکانات پکې شته یا خطر پکې وي، هلته زموږ د قراردادي شرکت ماشینري موجوده ده.
ورزه د سیمې او نړۍ خبرونه ته: د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کوټې د پولیسو قماندان عبدالرزاق چیموي: بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او پرون سه شنبه هغه موټر ته څیرمه منفجر شو چې امنیتي ځواکونه یې لیږدول. په ټپیانو کې 2 تنه سرتیری دي. جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستانی طالبانو یو جلا شوې څانګه ده، د دې حملې مسؤلیت منله. بلخوا پرون په پنجاب ایالت کې د یوې پاکستانی جټ الوتکې د سقوط په پیښه کې د الوتکې 2 پیلوټ مړشول. د پاکستان پوځ وایي دا FT-W ډوله جټ الوتکه وه چې د روزنیزي الوتنې پر وخت نسکوره شوه. د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی. ولسمشر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او په پام کې ده چې د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل ولادیمیر پوتین او بشار اسد د سیمې پر مسایلو او وروستیو تحولاتو خبرې کړي دي. مننه کوم چې خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅې کوي. په افغانستان کې هغه جګړه لا زیات پام ته اړتیا لري، هغه دا چې ایران هلته فعالیت کوي او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. د ایران د ځواکمن جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې ټیل ماټیل له امله 55 کسان مړه او تر 200 زیات ژوبل شوي دي. او د ژوند رنګونو کې اوري
نشته، بازارونه شارټ دي.
څه کول پکار دي؟ څه باید وشي بل اخره؟
بس خدای دې سوله راولي، وطن کې د خدای امن راولي.
بیا هم خراغله وخت په افغانستان کې 9:09 دی. راز لمړی مطلب ته: د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅې کوي. مایک پومپیو پرون سه شنبه په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته وویل ایران په افغانستان کې له طالبانو او نورو افراطي ډلو سره له خپلو اړیکو په استفاده د سولې دغه پروسه زیانمنوي. بلخوا په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په سیمه کې وروستي تحولات په ځانګړي ډول د ایران د ځواک د قومندان قاسم سلیمانی وژل کېدلو امریکا او طالبان د سولې د ګډې موافقې لاسلیک ته نږدې کړي دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران سخت انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې له افراطي ډلو سره اړیکې لري او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. مایک پامپیو پرون سیشن به په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي.
There's an aspect of that conflict that
پاپنسن کې د بوهران داس یو اړخ سچې نورې پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه پاپنسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالت دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ایزه او نړیواله اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپلې اوږدمهاله او نړیوالې هڅې سره د افغانستان د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایراني چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د قانی شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
Most people know about Iran's proxy.
زیات کسان په عرب هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي. خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د توري بوري او مولا د عبدالله ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوب کې شکیل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه و. سلیمانی تیره جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سی قاسم سلیمانی عراق ته په یو ډیپلوماټیک ماموریت ورغلی وو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي وو چې سلیمانی په دغه سی یو ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع لوزیر مارکیس پر سره د سیمې پر وروستیو امنیتی تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دوړو لوریو اومنل چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سم د لاسه کم سي. اوس پښتنه ولړیږي چې د قاسم سلیمانی وجل کېدل او تر هغه وروسته ولړ سوی کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیلمند دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي رادیو ته وویل
سلیمانی چې څنګه وو یو سو دغه وجلو پښېدو دلته نورم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېره زمینه ودې ته مساعده سو چې دوی وکړي ته سره ورسیږي. ما فکر هم همدا دی چې په دې روانو کې به دغه موضوع باندې کوم د کار کړو کوم توافق او هغه به پای ته رسیږي. دا د افغانستان د خلکو په خیر ده. خلیلزاده ډېره وخت لیکي اما اوس داسې معلومیږي چې دا موضوع نهایي سوې ده او د اخره فاینل کېږي. به
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې کومه موافقه لاسلیک شوې نه ده. د غربي رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونه یو ور بیا له طالبانو سره د سولې پر یو موافقه د سلکېدو هڅه کوي. داسې موافقه چې په مرسته یې شای له افغانستانه ځینې بهرني سرتیري ووځي او په بدل کې به وسلول طالبان تاوتریخوالی کموي. خو د دغه تاوتریخوالی د کمولو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکول سوی چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په وړاندې حملې او جګړې کمیږي که به پر ملکي افغانانو او افغان ځواکونو هم حملې کمې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به له احمد شیبر واورو.
د ایراني جنرال قتل به د امریکا او طالبانو د سولې خبرې څرنګه اخیستمنې کړي؟ دا د هغه مطلب سر لیک دی چې ډیپلوماټ خبر کړی دی. خبرونه لیکي د قاسم سلیمانی وژنې افغانان اندېښمن کړي دي چې حسین افغانستان د امریکا او ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د پخواني قومندان د سلاکار توماس جانسون په وینا راغلی دی چې د سلیمانی د وژلو پیښه په هغه وخت د امریکا او طالبانو د سولې پر خبرو اغیز وکړي چې متحد ایالاتونه عملا له ایران سره جګړه پیل کړي. د ډیپلوماټ مجلې په باور دا احتمال شته چې ایران له طالبانو استفاده وکړي او په نیابتي جګړه کې د امریکا پر ضد وکاروي. خود جانسون په باور طالبان پوهیږي چې د ایران له غوښتنو سره سم عمل له متحد ایالاتونو سره به د دوی پر هر راس خبرو د پام وړ اغیز وکړي. جانسون وایي داسې نه ښکاري چې طالبان به د ایران د یوې نیابتي ډلې په توګه لاس په کار شي او داسې نه ښکاري چې د ایران په غوښتنه به د متحد ایالاتونو پر ضد خپل عملیات زیات کړي. قاسم سلیمانی د ایران د سپاهی پاسداران د قدس څنګ عمومي قمندان و چې د جمعې په سهار د عراق په پلازمینه بغداد کې هوایي ډګر ته څیرمه د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. ایران ویلي دی د سلیمانی غچ په مناسب ځای او مناسب وخت کې له امریکا واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني مرستیال تمیم آسی ازادي راډیو ته وویل د سلیمانی وشل د تهران او واشنگتن ترمنځ د جګړې سبب کیږي. دا سی په باور د دې احتمالي جګړې یو نتیجه بدوي چې د طالبانو هغه ډله د سولې له خبرو پشاشي چې ایران له سیاسي او پوځي پلوه ملاتړ کوي. د دې په باور هغه سیاسي ډلې چې په افغانستان کې ایران د هغوی حمایت کوي هغوی به هم د امریکا په مشرۍ د سولې د خبرو پر ضد منفي هلې ځلې پیل کړي. د قاسم سلیمانی په اړه یو شمېر امریکایي ورځپاڼو هم مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د مشر حسین سلامی خبرې راخیستې دي چې د سلیمانی د جنازې د مراسمو پر مهال خبرداری ورکړ چې امریکایان او د هغوی متحدان به په نقش کړي. نیویارک ټایمز لیکي د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای له سلیمانی سره ډیر نږدې روابط لرل او ډیر باور پدی و چې سلیمانی تر خامنه‌ای وروسته د ایران تر ټولو ځواکمن کس دی. نیویارک ټایمز سرګندوي چې واشنگتن په منځني ختیځ کې خپلو سفارتونو ته خبر ورکړی دی چې د ایران د احتمالي برید په خاطر احتیاط وکړي. یو ایس ټوډی خبرونه بیا د کتونکو مارک دوبویتس تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې په سر کې راغلی دی هغه کسانو چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت د اوسامه بن لادن د وشلو هرکلی کړی و هغوی به د سلیمانی پر وشلو هم خوښ وي. لیکوال وړاندې لیکي سلیمانی لکه اوسامه بن لادن په زرګونو امریکایان وژلي او ټپیان کړي دي او د زرګونو کسانو ژوند په سوریه، عراق، لبنان، یمن، اسرائیل، غزه او په خپل ایران کې اخیستی دی. دغه امریکایي لیکوال بیا لیکي په واشنگتن کې د سلیمانی د وژلو د طریقې په اړه په هیڅ کچه سوالونه پیدا شول، خو مهم سوال دا دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه منظمه ستراتیژي لري. لیکوال بیا د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې هو، او دا د اعظمي فشار ستراتیژي ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نږدې 92% شکایتونه څیړل شوي. دغه کمیسیون وایي شاید راتلونکي اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون له قوله تر اوسه په یو ولایت کې د نږدې 40 محلونو د رایو بیا شمیرنې په اړه پریکړه شوې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې به هم ورته پریکړه وشي. امید ظهیر ملا او نور جزئیات.
خکاری چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټولو شکایتونو څیړلو ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون منشی او ویان قاسم الیاسی د سشن به پورس خبریالانو ته وویل کېدای شي تر راتلونکې اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. خغله الیاسی زیاتوي په یو شمېر ولایتونو کې د دوی کار بشپړ شوی دی.
بدبختانه باید ووایم تر دې دمه چې زموږ په کارونو کې خنډ هم راغلی، له دې کبله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک یوزر ته لاسرسی نه دی راکړل شوی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه په پنشیر، بادغیس، سرپل او جوزجان کې خپل کار پای ته رسولی او د شکایتونو په اړه پریکړه کړي. خلغمان، کونړ، بدخشان، تخار، سمنګان، دایکندی، روزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې ډیر ژر به پکې د شکایتونو پاړه پریکړه وشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په یو ولایت کې نږدې 30 محلونه بیا شمیرنې ته تللي، خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. دغه کمیسیون دا هم وایي چې د شکایتونو د څیړلو په برخه کې د دوی په چارو کې د ځنډ یو دلیل د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک دستګاه ته نه لاسرسی لري چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. خو تېره ورځ د دې کمیسیون یو بل غړي ازادي راډیو ته ویلي و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړ مش په دوی ته اجازه ورکړي چې ولایتي کمیسیونونه د دوی یوزر ته لاسرسی پیدا کړي. یوزر د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه معلوماتي بانک دی چې د ټاکنو اړوند ټول معلومات پکې په بایومیټریک ډول خوندي دي. خو دې برخه ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لاسرسی د شکایتونو څېړلو پر بهیر څه اغیز لري؟ د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده.
مونږ د خپلو د چیر ټاکنو خپلواک کمیسیون اجازه نه ورکوي چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی وزارت ته لاسرسی ولري. پر دې بهیر منفی اغیز کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر ډیره په مسلکي کارونو او روڼتیا پورې تړلی نه دی.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د غیر مسلکي توب او عدم شفافیت تور ردوي او وایي هر ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارکوونکي د دوی وزارت ته لاسرسی لري. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
دوی وزرونه مو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په واک کې ورکړي چې کولای شي ولایتي معلومات ترلاسه کړي. موږ هر ډول همکاري ته چمتو یو.
د ټاکنو د قانون لمخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو لپاره یوازې څلور ورځې وخت لري چې خپل کار بشپړ کړي. خو کمیسیون دا احتمال هم نه ردوي چې کېدای شي په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی د دوی کارونه له یوې یا هم دوه ورځو وغځېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سوی شکل ماشومانو زیږون زیات شوی. د دغه ولایت روغتیایي چارواکي وایي د تیرو نهو میاشتو راهیسې ورسره د سوی شکل یا په معیوب ډول د ماشومانو د زیږون 15 پیښې ثبت شوي دي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس افزبی روغتون د دغه روغتون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 15 تر 16 پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکل یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس افزبی روغتون یو مسؤل ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو نهو میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیږون 45 پیښې ثبت شوي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی شي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس افزبی روغتون د زیږون په څانګه کې ثبت شوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې 15-16 ته چې د مندې چې ولادت کوي دا زموږ سره راجستر دي. او دا مختلف سوی شکلونه شته چې هم یې شونډه چاکې چې موږ کلیپټو ته وایو هم سرونه یې غټ وي حجر سپر ورته وایو میننګو سیل ورته وایو سره نور مختلف سوی شکل دغه اطفال ولادت کوي دلته په شپخانه کې. نو تقریبا د دغه اته نوي کال د شروع څخه تر دا اوس پورې تقریبا 15 په شاوخوا کې اطفال ولادت کړی دی د سوی شکل.
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کې دوه لومړی علت جنگ جګړې د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکي استعمال په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو عمومي قمندان و چې تیره جمعه د امریکا په برید کې وژل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې هم 45 کسان د ټیل ماټیل په خطر مړه شوي او 200 نورو زیات ټپیان دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ایران چارواکو د قدس ځواک د وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وروسته له هغې وځنډول چې د ګڼګوڼې له کبله په ټیل ماټیل کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سلیمانی په پلرني ټاټوبي کرمان کې د دغه ټیل ماټیل د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. د 28 کلن سلیمانی له ایرانه بهر د تهران د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. د جمعې په ورځ د عراق پلازمینه بغداد کې د هغه وژل کېدو د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې قاسم سلیمانی عراق ته په ډیپلوماتیک ماموریت تللی وو، خو په ځواب کې پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل
Is there any history that would indicate that it was remote?
ایا داسې سابقه ست چې څرګند کړی دغه شاغلی مهربان او د شنظم خاون ډیپلومات قاسم سلیمانی بغداد ته د سولې د کوم ماموریت د پرمخ بیولو لپاره په سفر تللی وو. د خبرې نن سهار خبرلان وخندول په زړه پورې ده. موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده، نه یوازې په سابقه پوهیږو بلکې د امریکا د حملې پر مهال هم پوهیدو چې دا خبره سمه نه ده. د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته تهران او واشنگتن د یو بل په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سه‌شنبه په تهران کې له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې بیا دغه سی خبرداری ورکړ.
We will respond proportionately.
موږ به متناسب ځواب ووایو، نه غیر متناسب، ځکه موږ قانون ته ژمن یو. موږ داسې خلک یو چې قانون ته غاړه ږدو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوندې یاغي نه یو. بلخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وتلي قمندان حسین سلامی پرون خبرداری ورکړ چې ایران به د سلیمانی د وژنې له کبله هغه نامشخص ځایونه په اور وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت ویاند جاناتن هوفمن ویل واضح خبره ده چې دا راکټونه د ایران لخوا توغول شوي او د عین الاسد او ایربیل پوځي اډې وشتلې دي. تر اوسه د تلفاتو په اړه راپورونه نشته. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او یوه بریا ګڼلې ده. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت دغه راز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبري کړي. جمهوریت ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاعانی د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لوی ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینه دمشق ته تللی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
Даже